یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي نن دوشنبه ده د غویې اساور 15 د اپریل 15 د روژې مبارکې میاشتې 14 پیل له خبرونو کوو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي په افغانستان کې په میلیونونو کسان په بې سابقه ډول د خوړو او خوارځواکۍ له بحران سره مخامخ دي دغه ادارې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري د ملګرو ملتونو دغه ادارې غوښتنه کړې چې افغانان باید هیر نه کړای سي د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د میندو د روغتیا لپاره غواړي نورې قابلګانې هم وروزي دغه ادارې نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی چې تیره اونۍ د کاناډا د سفارت په مرسته په کندهار کې 1.5 میرمنې د قابلګۍ په برخه کې وروزل سوې د دې ادارې په وینا دغه روزل سوې قابلګانې به په کندهار کې خلکو ته اساسي روغتیایي خدمات وړاندې کوي هلمند کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي 15 تنه یې د یوه کس د اختطاف او وژنې په تور نیولې لشکرګاه کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس حافظ راشد هلمندی وایي تورونو کسانو درې اونۍ مخکې یو کس تښتولی موټر او پیسې ورڅخه اخیستي او بیا یې دی وژلی دی هلمندی زیاتوي نیول سوو کسانو خپل جرم منلی دی وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د هېواد په نورو ولایتونو کې هم ورته جنایي پیښې کیږي چې تر ډېره یې عامل بېوزلي او بېکاري ښول کیږي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستن پرون د اوکراین پلازمینه کیف ته سفر وکړ لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی دا لومړی ځل دی چې د امریکا جګپوړي چارواکي کیف ته سفر کوي رویټرز اژانس ویلي چې بلینکن او آستن د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی او ځینو نورو چارواکو سره کتلي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه لوړپوړي چارواکي په دې اړه له جزئیاتو شریکولو ډډه کړې ده او د بریتانیا دفاع وزارت وایي روسیې لکه چې د اوکراین د ختیځ د بشپړ اشغال لپاره تمرکز پیل کړی ډیر لږ پرمختګونه یې کړي دي دغه وزارت نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی لکه چې روسیې د دونباس بشپړ اشغال ته خپل پام اړولی په ځینو سیمو کې ډیر لږ پرمختګونه کړي دي د بریتانیا دفاع وزارت وایي د ماریوپول د دفاع لپاره د اوکراین هڅو د روسیې ګڼ قطعات ستړي کړي او د دوی جنګي وړتیاوې اغیزمنې کړي دي خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دوه راپورونو تفصیل هم اوریدل سي که څه هم د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسولیت منلې خو طالبان وایي چې دا ډله ځپل سوي
په مسجد کې او چاودنه په مکتب کې ماین غورځول او دغه په ګلدان کې بم کې خودل د خپل د ماتو د کمزوري علامه
په ورزګان کې طوفان خلکو ته زیانونه اړولي
بعد سلوج کلاب سلوجو مو کتل اندار و تو مرسلاد
د عبدروف پونم هغه مشوم چې د انسان تشتهونکو خوشی سوی وای چې د دې پیسو د ورکړې په بدل کې خوشی سوی
زه په دې مبارک میاشت کې خوش شوم خو تر هغه چې پیسې ورنکړي زیرا خوش نه کړم
د مالولو کسانو پر ستونزو هم په دې خبرونه کې راپور خبرو په فرانسه کې د ولسمشري انتخابات هم تعقیب و چې ایمانوئل ماکرون یو ور بیا ګټونکی اعلان شوی دی د خبرونه په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث خبریږي
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوړیست د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو که څه هم د داعش خراسان څنګه په مزار شریف کې د خونړي برید مسولیت منلې او د دې ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې شته د طالبانو حکومت بیا وایي چې دغه افراطي ډله تر ډیره ځپل سوې ده د طالبانو یو ویان دا خبره داسې مهال کوي چې د تیرې پنجشنبې په ورځ په مزار شریف ښار کې د شیوګانو پر یوه جومات د داعش ډلې لخوا په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شول او نوي نور ټپیان شول د دې ترڅنګ همدا تیر اونۍ په کابل کندز او ځین نورو ولایتونو کې هم د ناامنیو پیښې بریدونه او چاودنې وسوې چې د ځینو مسؤلیت چا نه دی منلی دا هم په دې اړه تفصیل
په افغانستان کې له روسیو څو خونړیو بریدونو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان یو مقام له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې داعش ډله په دغه هیواد کې جدي ګواښ وګڼي خو طالبان په ټینګار سره وایي چې دا ډله یې ځپلې ده د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو بیل شکه چې داعش مات سوی او له پښو غورځېدلی خو په مسجد کې او چاودنه په مکتب کې ماین غورځول او دغه په ګلدان کې بم کې کېښودل د خپله د ماتې او د کمزوري علامه ده داعش په هیڅ کې کوم جبهه نه لري، کوم حضور نه لري، کوم ثبوت یې نشته.
خاغلی مجاهد مخکې هم په څو ځلې دا خبره ازادي راډیو ته کړې وه، خو په روسي څو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له خونړیو بریدونو او چاودنو وروسته چې په مزار شریف ښار کې مسؤلیت داعش ډلې پر ځان ومنه، د دغه ډلې د فعالیت په اړه بیا اندېښنې پیدا شوې. له دې برید وروسته د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا کمپاینر سمیرا حمیدی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې داعش په افغانستان کې د یو جدي ګواښ په توګه په پام کې ونیسي. مخکې بیا د امریکا د مرکزی قومندانۍ د قومندان جنرال فرانک میکنزی په ګډون د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو هیوادونو په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړې وه. په مزار شریف ښار کې د پنجشنبې د ورځې چاودنه چې د شیعهګانو پر یو جماعت وشوه، لږ تر لږه 10 کسان پکې ووژل شول او 9 تنه نور ټپیان شوه. وروسته طالب چارواکو وویل چې د دې برید تر هکوونکی عبدالحمید سنگریار مخکې د بلخ ولایت لپاره د داعش ډلې د خراسان څانګې والی نیولې ده. د دې ترڅنګ هم دا تیره اونۍ په کابل، کندوز او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د نامنې پیښې، بریدونه او چاودنې شوي چې مسؤلیت یې چا نه دی منلی. د پوځي چارو شنونکی شاه محمود میاخیل وایي د افغانستان په وروستیو ناکراریو کې یوازې داعش نه بلکې بیلابیلې نورې ډلې هم ښکېلې دي.
روستی بدامنی د مخکینای بدامنی سره تړلې ده، ځکه چې مخکې مختلفې توریستي ډلې وې، طالب او داعش او لشکر طیبه و، نور القاعده وې، د ازبکستان ایمی و، د شرقي ترکستان ډلې وې او همداسې نورې چې دیو غیر د انفجار، انتحار او تخریب نه بل څه نه کوي. اوس هماغه ډلې دي چې دیو په کنټرول نه لري، نو په دې سم باندې دیو دغه خپل عملیاتو ته دوام ورکوي.
د یادونه ده چې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ناسم امنیتي وضعیت یو شمیر خلک اندېښمن کړي او پر طالبانو نیوکه کوي چې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي، هغه څه چې طالبان یې نه مني.
که څه هم د داعش خراسان څانګې په مزار شریف کې د یو خونړي برید مسؤلیت منلی او د دې ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، د طالبانو حکومت وایي چې دغه افراطي ډله تر ډیره ځپل شوې ده. د پوځي مسایلو تحلیلګر محمد رادمنش را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. رادمنش صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. د طالبان وایي چې د داعش ډلې خراسان څانګه په افغانستان کې ماته شوې ده، ستاسو نظر څه دی چې داعش واقعا ځپل شوې؟
دا خو په نظر کې درست ده، ډیر عالی ده چې دمنځه تللې ده، اما عملا موږ په افغانستان کې وینو چې وضعیت ورځ تر بلې په خطر کې دي او تعهدات رامنځته کیږي او هر ورځ د خلکو تلفات رامنځته کیږي. نو دا معلومه ده چې په افغانستان کې ځینې ګروپي تروریستي ډلې چې تاجکستان، ازبکستان او چچین او همدارنګ به پاکستان د طالبانو له طرفه نه دلته رامنځته کیږي، د تشویش وړ دی. نو هر ورځ موږ وینو چې په افغانستان کې یو کله په کابل، کله په کندوز او همدارنګ په بلخ کې پر د خلکو په منځ کې چاودنه کیږي. دا معلومدار ده چې ګروپونه او هغه ډلې چې موږ مخکې ویلې په افغانستان کې فعال ده، او دا فعالیت
مجاهد صاحب خبره ردی. بله، رادمنش صاحب، که ځای ته هم تغییر ورکړي چې اواز بند بند کیږي، که څه هم په کور دننه د طالبانو په وړاندې نارضایتي په زیاتېدو ده، د داعش ډلې د فعالیت په اړه د سیمې هیوادونو هم اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې تر څنګ تیر حکومت په افغانستان کې د طالبانو تر چتر لاندې د څه باندې 20 افراطي ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښوولې وه. څه فکر کوئ چې دغه نورې ډلې اوس هم فعالې دي او کوم ګواښ پېښولی سي؟
په افغانستان کې 2 ګروپونه دي چې اوس هم فعال دي. خپل تحریک طالبان پکې پوهیږي چې دلته په افغانستان کې تروریستي ډلې ډېر زیات دي. مخکې تاسو په خوست کې، په کونړ کې تاسو ولیدل چې د پاکستان له طرفه نه بمبارد شول. دا بمباردونه، دا شخړې چې په نیمروز او هرات په سرحداتو کې رامنځته شوې ده، معنی دا ده چې په افغانستان کې تهدیدات اوس هم شته. او دا خبره چې طالبان کې چې افغانستان کې د داعش ډلې د منځه تلې، دا فکر کوم چې دا معنی دا کې چې دوی خپل د مسایل رامنځته کوي. لکه سه دوی په وزارت داخله په قرارګاه کې یو انتحاري کنداک رامنځته کړی دی، او دا انتحاري کنداک د څه دپاره؟ په یو کشور یا په یو هیواد کې سه یو نظام دغسې خبرې کوي دا معلومداره ده سه دوی په دا مسایلو کې خپل ثابتېږي. نو که داعش نه یې کړی، حتما دغه ډلې سه اوس په افغانستان کې په نامه د استشهادي او انتحاري کنداک دي، دوی به دغسې مسایل پلان کوي او اجرا کوي. که نه، باید دوی په عملي توګه د افغانستان خلکو ته او د نور هغه هیوادونو سه اوس هم په دې مورد باندې تشویش لري ثابت کړي سه واقعا په افغانستان کې هیڅ کوم شخړې رامنځته کیږي نه، اطمینان د امنیت ورکړي سه دنیا په دوی باندې اطمینان وکړي. که نه، دا مسایل له ورایه ښکاري سه په افغانستان کې هم تروریستی ډلې دي او هم د طالبانو ځینې ګروپونه په افغانستان کې خپله دغه څه مسایل یا دغه څه شخړې رامنځته کوي.
ډیره مننه د پوځي مسایلو تحلیلګر محمد رادمنش و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د فعالیتونو په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
عبدالروف هغه ماشوم چې له دوو کلونو وروسته د انسان تښتونکو له بنده آزاد سوی په یوه نوي ویډیو کې دا کوي چې کورنۍ هغه د پیسو په بدل کې خوشی کړي، خو پلار یې دا موضوع ردوي.
عبدالروف چې نږدې دوه کاله د انسان تښتونکو په بند کې وو، په یو نوي خپره شوې ویډیو کې وایي انسان تښتونکو د پیسو د ترلاسه کولو په بدل کې هغه خپلې کورنۍ ته سپارلی. عبدالروف په دې ویډیو کې وایي که چیرې کورنۍ پیسې نه وي ورکړې نو انسان تښتونکو دای نه خوشی کاوه.
زه په دې مبارک میاشت کې خوش شوم، د سړی تښتونکو له منګولو خوش شوم. پلار او ټولو کورنۍ مې ډېره هڅه وکړه چې ما را خوشی کړي، خو تر هغوی چې پیسې ورنه کړي زه یې را خوشی نه کړم. اوس یې د دوی پیسې ورکړي.
طالبانو ویلي چې عبدالروف د شل ورځو پوځي عملیاتو په پایله کې را خوشی کړی، خو د پلار محمد نبی د یکشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا وویل چې د خپل زوی د را خوشی کېدو په بدل کې چاته پیسې نه دي ورکړي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات ورنه کړل.
موږ پیسې نه دي ورکړي، نه پوهیږم دا ویډیو چې دی وایي موږ پیسې ورکړي له کومه شوې. فکر کوم چې دا ویډیو به مخکې انسان تښتونکو ثبت کړي وي.
محمد نبی وای انسان تښتونکو په دې موده کې د زوی شکنجه کړی هم دی، او د بند پر مهال د عبدالروف په پښو کې د تړل شوي زنجیرونو له امله هغه اوس سم پلار نشي تلای. د عبدالروف د پلار په خبره د زوی رواني حالت ښه نه دی. هغه د پخواني نامسؤول وسلوال اختر محمد ابراهیم خیل اړوند کسان د خپل زوی د تښتولو په قضیه کې په لاس لرلو تورنوي.
د اختطاف د شاغاسی زمیر او سلام بای لوري چې د اختر کسان دي شوی وو. زوی می ډیر کمزورې شوی، ځنې بې ځایه حرکتونه کوي، شپې چوي دي شنوغه کوي چې پخې می خوګيږي. کاکا پخې می متړي او کاکا ما مو وه. همدا چې ژوند دی د موخته یو نعمت دی.
د اختر محمد ابراهیم خیل اړون غیر مسول وسوال کسان د مخکینی حکومت پر مهال هم د جنایي جرمونو په کولو تورن وو، تر دې چې یو ځل آن د ملي امنیت ریاست د ابراهیم خیل د درې زامنو په ګډون د هغه څوار لس کسان ونیول، خو وروسته یې بیرته خوشی کړل. ونتوانېدو چې د عبدالروف د پلار د ادعاو په اړه د اختر محمد ابراهیم خیل د کورنۍ نظر راواخلو. طالبانو د یکشنبې په ورځ په یوه غونډه کې چې د ملي ټلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خپرېده، عبدالروف خپلې کورنۍ ته وسپاره او ادعا یې وکړه چې دی د دوی په هڅو راخوشي شوی. د دې ماشوم را خوشی کېدو تیرو دوه ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ غبرګونونه لرل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د عبدالروف را خوشی کېدو وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې د هغه د را خوشی کېدو عملیات له شل ورځو راهیسې روان وو او لا هم د پاتې کسانو د نیولو لپاره دوام لري.
دولس بجې او پنځلس دقیقې کېدونکې دي. اروزګان کې د تیز باد له امله خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي.
محمد ولی چې د اروزګان ولایت د دهیاک سیمه اوسیدونکو دي، ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه د تیز باد له امله نه هدانې مریضین داری مات سیوی دي.
بعد سلوج کراپ سلوچو مو کتل اندار ول تو مرسل هیندار و چو کارت سره جلا و سر ټوټا ټوټا مشه چر مش و نورم د خلک شي جه مر پر داله باندې ورته ګورو د خښه د خواته زو ته سي د اکثرو اندار چو کارتونه ورغورځول دي و ز ټانکران په کړیا کوشتره شنه کوشتنه دي یعنی و چی د و چه دو پالات کیږي
د دغه ولایت د مهرآباد د سیمې یو بل وسیدونکو نورالی ازادي راډیو ته ویل چې کیرشپاه د دې په سیمه کې هم چې زبادونو او توپانونو خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولې دي
ول د خلکو چوکاټونه ورمت کړي د خلکو دکانو سه چادران ورزولې دي ډیر توانونه رسولې دي د خلکو د کوټو د کلکینانو انداري ورمت کړي دي په خدا کول د سار ما شان د ول پچیر به د اختر شان دی ول په خدا کول پر دنیا په شی وسره سیر
پر ورزګان ولایت واکمنو طالبانو تر اوسه پوری په دغه ولایت کې د تیر شپې د تیزو بادونو او توپانونو لامل خلکو ته د اوشتي زیانونو پاره څه نه دی ویلي
ازادي رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای شي د فرانسې ولسمشر وای د خپل خلکو د اتحاد لپاره به کار وکړي ایمانوئل ماکرون بیګا د ولسمشرې ټاکنو تر ګټلو وروسته په خپل وینا کې دې ټکی ته اشاره وکړه سپی ولستانګ زای او نور تفصیل
ایمانوئل ماکرون په تیرو شلو کلونو کې تر ژاک شیراک وروسته لومړنی ولسمشر شو چې د دویمې دورې لپاره د فرانسې جمهور رئیس ټاکل کیږي هغه چې خپل سیال مارین لوپن ته ماته ورکړه بیګا یې له ټولو فرانسویانو د مننې تر څنګ وویل د هغو خلکو اندېښنې هم ځوابوي چې مارین لوپن ته یې رایه ورکړې یا یې هیڅ رایه نه ده کارولې مننه ګرانو ملګرو ګرانو وطنوالو دلته پاریس فرانسې ګوډ ګوټا او بهر کې لټول مننه زه پوهیږم چې زموږ ګرانو هیوادوالو هی اړخې افراطي ته رایه ورکړي د هغوی غوسه او خفګان چې بالاخره باعث شوه هغوی بل چا ته رایه ورکړي هم باید ځواب شي دا به زما او زما د شاوخوا کسانو مسؤلیت وي
et celle de ceux qui m'entourent.
Macron dajmana hamwar kle chira rawan pinza kala be de tiro pinzo kaluno tekrar nawi balki da gora pinzo kaluno dawra bawi che pake ba khalko ta pa khidmato tamarkuz walari gano europai mashrano de malavil macron le bariya che de france o europai tolane tarmains de nigdi adiko palawai de har kala kade aw haqatay de mubarakai paigham no war kridi de germany sadr azam olaf scholz pe o tweet ke macron ta mubaraki war kridi aw weli di khoshala de che la ha sara kar ta dawam war kawi de europai parlaman mashre برتا متسولا د ماکرون بیا ځلی ټاکنه د سټایلو وړبللی او ټینګار کړي چې یو پیاوړی اروپאי ټولنه یو پیاوړی فرانسې ته اړمنه ده د فرانسې ګڼو مخالفو ګوندونو هم ماکرون ترایا ورکړي څو د مارین لوپن د بریا مخاوني سي د کین آرخي رادیکال ګوند مشر ژان لوک ملانشون ویلی مرمن لوپن ماته وخړه فرانسې په خکارا هغه ته د خپل راتلونکو لور سپارلو ډاډ وکړه او د از موږ د خلکو د یووالي لپاره ډیر ښه خبر ده هي آرخي افراطي سیاستواله مارین لوپن تر ډیره له اروپאי ټولنې او ناتو سره د فرانسې د اړیکو د کمولو او په دننه فرانسې کې د هغه خبره د پراخ بدلون په لټه کې و هغه په دې وروستیو کې د فرانسې په کلیو خارګوټو کې د غنو خلکو پام ور اړولې او او څه باندې یو تل وخت فساد راي هم غټلې لوپن که څه هم خپل ماته ومنله خو ویل چې خپل سیاسي مبارزه ته به دوام ورکوي او په جون کې به چې د فرانسې پارلماني ټاکنې کیږي د ماکرون په وړاندې سیالي تر اوزي اغلی لوپن په خپل ټاکنې جو کمپاینو کې ویلی و چې غواړي د فرانسې په لارو کوڅو کې د خزو لخوا د ټیکرو په سر کول منع کړي د حلال غوخي خصابې باندې او اروپا ته د کډوالو مخاوني شي
د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د څارویو صادرات منع شوی او هیڅوک حق نه لري چې بهر ته صادر کړي د دې وزارت مطبوعاتي برخه ازادي رادیو ته په یو رالیګلی پیغام کې ویلي دا پریکړه پروند د سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستیال ملا قدرت الله جمال او د کرنې او مالداري وزارت د اساسو او مالدارانو ترمنځ په ناسته کې وشوه په پیغام کې راغلي چې په دې ناسته کې پریکړه وشوه چې د طالبانو امنیتي مسولانو ته به مکتوب لیکي چې بهر ته د څارویو د لیک مخاوني سي په دې ناسته کې مالدارانو د طالبانو بانو له حکومت او غختل چې فارمونه څرځایونه د وبوڅاوي او د څارویو د حلالولو ځایونه دی په ولایتونو کې ورته برابر کړی ل دې مخکې ځینې راپورونه و چې د افغانستان څاروي ګوندوي هیوادونو په ځنګړې توګه ایران ته قاچاق کیږي دا ګول سی خو د وسپنې د واردون کټولنې غړي د خپل ستونزو د حل غوښتن کې شول د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د وی خبر پانی په خبرولو سره ویل دي دا ګول سی خو وسپنې د واردون کټولنې غړو د دې خونی له مسولانو سره په ناسته کې د خپل ستونزو په اړه خبري وکړي په خبر پاڼه کې راغلی دی د ګمرکي تعرفو لوړوالی او د خرڅلاو د بازار نشټوالی هغه ستونزې دي چې د دوی په کاروبار منفي تاثیر کړی. د ټولنې غړو د سوداګرۍ او پانګونې له خونې وغوښتل چې د ستونزو د حل لپاره یې هڅې وکړي. په خبر پاڼه کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مرستیال یونس مومن له قوله ویل شوي چې ستونزې به یې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړي چې رسیدګي ورته وشي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه، یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 28 پوله، یو انګلیسي پاونډ 111 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ او 29 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلدار 1.6 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 4.8 افغانۍ.
پر روانو لسو دقیقو کې د نوریاس نوري ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه د برخې د موزن نوریاس نوري هرکلای کوم. یو شمیر معلولیت لرونکو شکایت کوي چې د طالبانو حکومت ورته خپل امتیازونه نه ورکوي. دوی وایي په خوا باید همدغه مالی حقونو او نورو امتیازاتو په خستو سره د ځان او خپل کورنۍ د ورځني ژوند ډېرې اړتیاوي پوره کولې. تفصیل په د راپور کې اوري.
شپږدېرش کلنه محبوبه معلوله ده. هغه له خپلې مور سره کابل کې اوسیږي. په اویاومو کلونو کې په افغانستان کې د کورنیو جګړو پر مهال د دوی پر کور د هوان د مرمۍ د لګیدو له امله د محبوبې یوه پښه پرې شوه. محبوبه وایي په خوا به هر میاشت د معلولیت د مالي امتیازاتو په اخیستو سره د ځان او خپلې مور اړتیاوې پوره کولې.
زما اندېښنه دا ده چې چیرې مې حق رانه کړل شي نو څنګه به خپل ژوند په مخ بوزو. ما به هر کال 2000 افغانۍ د معلولیت حق امتیاز اخیسته او له هماغه اندازه پیسو سره به مو خپل ژوند کاوه. خو اوس که دا پیسې رانه کړل شي نو زما ستونزې به ډېرې شي.
د کونړ اوسیدونکو سردار ولی هم معلول دی. هغه له دې امله چې تیر کال مالی امتیاز یا حق نه دی ورکړل شوی شکایت کوي.
په دوه سر وای نه بینه ما نظر می کار نه کوي د کور سر پرسم بخپره باندې وڅ تامه مراد راغلی وته مشکی زمنګ د ماشادو پته نه لګیږي موږ د غټو مشکلات سره مخ یستو.
وسلوالی نختی او د ماينونو چاودنی په افغانستان کې د معلولیت اصلي لاملونه بلل کیږي. معلولیت لرونکو کسانو به د تیر جمهوریت پر مهال د دوی کاری مخینه ته پکاتو یو اندازې پیسې د میشتنی حق په توګه تر لاسه کولی. خو لکه چې طالبان بیا وخت رسیدلی په تیرو اتو میاشتو کې د معلولیت لرونکو کسانو حقونه نه دی ورکړل شوی. هڅه مو وکړه چې د معلولیت لرونکو کسانو د شکایتونو په اړه د شهیدانو او معلولونو وزارت او د طالبانو حکومت د نورو ویندویانو نظر راوخلو خو له هڅو سره سره یې مکتز واپرانه کړ. که څه هم چې د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی توانیدلی چې د معلولیت لرونکو کسانو حقونه ورکړي خو وړاندې له دې د طالبانو د حکومت کابینې معلولیت لرونکو کسانو او د شهیدانو کورنیو ته د یو اندازه پیسو د ورکړې خبر ورکړی وو. اوس مهال په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر په دقیقه توګه نه دی معلوم. خو د پخوانی حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې څه نه څه 1 میلیون معلولین شته. یاد وزارت ویلي وو چې 380,000 معلولین یاد وزارت څخه میاشتنی حقوق اخلي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د ننګرهار بزګر له سیمایزو چارواکو غواړي چې د کرنې په برخه کې ورسره هاغه سي مرستې وکړي چې په پخوانی جمهوریت نظام کې ورسره کېده. یو شمیر بزګر او د کرنې د چارو پوهان وایي که د کرنې په برخه کې له بزګر سره لازم مرستې وشي نو به تر ډیره دا ولایت د کرنیزو محصولاتو لپاره خود کفا شي. نور په دې رپورت کې
د ننګرهار د بیلابیلو سیمو بزګران د طالبانو له اوسني نظام غواړي چې د کرنې په برخه کې د ورسره د تیر نظام په څیر د اصلاح شو تخمونو، کیمیاوي سرو او د امراضو د مخنیوي لپاره پر وخت د درملو مرسته وکړي.
زمان انصار الله د ننګرهار ولایت د چبرهار اوسیدونکو بزګر په دغه حال کې چې باید زمونږ سره باید کومک وشي. بزګر باید نورم تقوی شي چې زمونږ مالونه باید نور خارج مملکتو ته لاړ شي.
دغه دیقانانو دغه بزګرانو سره هغه اصلاح شوي تخمونه او نورې مرستې وشوي نو زموږ دا بزګران به لږ په ترقۍ او تلاټ شي او د نورو دغه ملکونو به محتاج نه وو.
بزګران وایي که د کرنې ریاست مسؤلین حاصلاتو ته سړې خونې د بسته‌بندۍ مرکزونه او بازار موندنه وکړي تر ډیره به ورسره د بزګرانو کورنۍ اقتصاد پیاوړی شي. یو تن بزګر وایي
زما نوم کریم شاه دی، سرخوړ اوسیدونکی.
او منګه غواړو دی دولت نه چې منګه ته زمينه برابره کې منګ دی کانونو ته تخمونه اصلاح شي د دوايانو ضرورت ته ځینی مشکلات مارکیټ د دي سبزیجات زمون سبزیجات ته ورسیږي مارکیټ نه دی د ترانسپورت مشکلات هم زیات دي مشکلاتونه په منګ ډیر زیات لرو دی اړ نه غانه منګ دولت نه دا غوښتنه کوو چې موږ سره د هر شي په برخه کې کومک وکړي.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس مولوي عبدالستار وایي دوی په بیلابیلو سیمو کې بزګرانو ته په زرګونو ټنه اصلاح شوي تخمونه کیمیاوي سرې او نورې اړوندې مرستې کړي او زیاتوي چې دوی ژمن دي چې په راتلونکي کې هم بزګرانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي.
موږ خو په دې نشت امکاناتو کې الحمدلله امارت اسلامي چې راغلی دی او 8900 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه موږ دوی ته ورکړي دي. همدغرنګه د دې معادل موږ سپینه سره ورته ورکړي ده. همدغرنګه موږ د اوبو د بندونو په باره کې ډېرې خوارې کړې دي او په پلان کې آینده هم لرو چې دې دپاره انشاءالله چې امارت اسلامي مشرتابه سره دا خبرې بار بار شریکې شوي دي هغوی وعدې موږ ته راکړي دي چې انشاءالله موږ به دې ته سټورونه او د سړې خونې جوړوو چې دا زموږ تولیدات دلته دغه شي او انشاءالله چې بزګران په خپل وخت غټه ګټه او فایده واخلي.
د کرنیزو چارو پوهان وایي که د کرنې په برخه کې مسؤلین د بزګرانو لاسنیوی وکړي کروندګرو ته کاري زمینې برابرې کړي تر ډیره به د ننګرهار خلک په کرنیزه برخه کې په کور دننه خود کفا شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتسو اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
لوکسس کمپنۍ خپل لومړنی برېښنایي یا الکترونیک موټر بازار ته راوېست. د موټر جوړولو بیلابیلې کمپنۍ د برېښنایي موټرو د جوړولو پر سر له یو بل سره سیالي کوي. هره کمپنۍ هڅه کوي چې د موټر بیټرۍ زیات دوام وکړي. نور بل اسمت سروانه واوري.
لوکسس کمپنۍ بشپړ الکتریک یا برېښنایي موټر جوړ کړ. دا موټر آر زیډ نومیږي او ټاکل شوی دی چې ژر نړیوالو بازارونو ته وړاندې شي. لکسس کمپنۍ غواړي چې تر 2015 میلادي کال پورې یوازې الکتریک موټر جوړ کړي ځکه چې په نړۍ کې د پټرولو او ډیزلو پر موټرونو محدودیتونه مخ په ډیریدو دي. لکسس د آر زیډ موټرو لومړنۍ نمونه د 2021 په دسمبر کې نندارې ته ایښی وه. دا موټر د خوندیتوب یا سیفټی ډیر پرمختللی سیستم لري. آر زیډ الکتریک موټر لکسس آر ایکس ته ډیر ورته والی لري په تیره بیا د اندازې له نظره. ټایرونه یې 1300 انچه دي او بیټرۍ چې په الکتریک موټرو کې زیات اهمیت لري 1.4 کیلو واټه ساعت ده او دوه انجینونه یې 150 او 70 کیلو واټه دي. تمکیږي چې بیټرۍ به په یو وار چارج له 400 تر 450 کیلومتره مزل لپاره کافی وي. راتلونکی د الکتریک موټرو ده ځکه چې یو شمیر اروپایي هیوادونو په لنډ وخت کې د ډیزلي موټرو د منع کولو اعلان کړی. په بلګام کې به د پټرولي موټرو د مخنیوي لپاره پریکړه کوي. الکتریک موټرونه نه یوازې دا چې چاپیریال نه ککړوي د تیلو مصرف هم نه لري.
د هم ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکو ماشين کې مو پریخي دي.
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیک هیلي او احترامات وړاندې کوم. ساجان عادل د هلمند ولایت د نایول سوالي څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. کله چې د اسلامي امارت مجاهدین یو بیچاره ناداره د غلا په ارتباط ونیسي د هر شی چې غلا کړی وي هغه په غاړه ورکړي او په عام حاضر کې خلکو ته وشي. خو کله چې شتمن کس د غټ جرم په ارتباط ونیسي یوازې پر خبر بسنو کې او نور هیڅ نسته باید قانون پر ټولو یو شانتي تطبیق سي. وسلام
د کناو ولاته مې ورغړی کني ولا دا طالبان عالمي پیغام سب څه دی. طالبان موږ وایي چې موږ افغانستان ملي بیرغ را ځاوي چې چې موږ دشمنان دا موږ باندې ډېر خوشاله عزت دې افغانستان بیرغ د کلونو کلونو نام دا بیرغ دی. نو موږ یوازې یو هله په دې دنیا باندې دا هغه بیرغ دی چې موږ ټول اصلي ملي بیرغ دی چې افغانستان کې حکم وغوښته.
سلامونه نیکه هلی احترامات یو منی د ازادي راډیو ټول اوریدونکو سلامونه وایم. زما د اسلامي امارت صدا غوښتنه ده چې د هرات او د کندهار عمومي سړک چې دی د ډیر کندو کپر دی نو کې مرسته جوړ کی. السلام به احترام
ازادي راډیو ټولو همکاران ته سلامونه وایم. ما یې دغه یو پیغام دی، ما طالبان د حکومت څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ ته په هلمند ولایت په کجکي په ولسوالۍ کې خدې ودرېږي. زموږ خدې ډېرې کمزورې دي، دوې دانې په ګرد ولسوالۍ او دغه کې ولاړې دي. زموږ چنټونه بیخي کمزورې دي، هېڅ کار نه کوي. خدې هم بیخي پر مخ غږ لا نه وړي، اواز نه وړي، داسې کمزورې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه ونه کېل. سمیم عرب زیم د کابل څخه. زه خپل د یو متقاعد مامور زوی یم چې تقریبا دا دوه کاله کېږي چې پلار مې خپل د تقاعدي حقوق نه دي ترلاسه کړي. زموږ ژوند ډېر مشکل شوی دی. زه چې یم کابل پوهنتون ته ننګرهار څخه راځم. زه چې راتلم پوه شي زموږ کور کې یوه روپۍ هم نه وه. زه ما چې دی له ګاونډیانو څخه پیسې پور کړې او راغلم. غوښتنه مې دا ده چې زموږ دغه ستونزې او مشکلات تر اړوندو مسؤولونو ورسیږي او لازم ځواب ترلاسه کړو. ډېره مننه بیا هم له تاسو څخه.
دا برخه همدومره وه. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو زموږ له نورو همکارانو سره پاتې شئ. له نوریاس نوري مننه چې د راپورونو په دې ټولګه کې ستاسو ملتیا وکړه. د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خبرونې خبرونه یو ور بیا. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي په افغانستان کې په میلیونونو کسان په بې سابقه ډول د خوړو او خوارځواکۍ له بحران سره مخامخ دي. دغه ادارې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د ماینډو د روغتیا لپاره غواړي نورې قابلګانې هم وروزي. دغه ادارې نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی چې تیره اونۍ د کاناډا د سفارت په مرسته په کندهار کې 1.5 میرمنې د قابلګۍ په برخه کې وروزل سوې. د دې ادارې په وینا دغه روزل سوې قابلګانې به په کندهار کې خلکو ته اساسي روغتیایي خدمات وړاندې کوي. هلمند کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي 15 تنه د یو کس د اختطاف او وژنې په تور نیولي. لشکرګاه کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حافظ راشد هلمندی وایي تورونو کسانو درې اونۍ مخکې یو کس تښتولی، موټر او پیسې ورڅخه اخیستي او بیا یې دی وژلی دی. هلمندی زیاتوي نیول سوو کسانو خپل جرم منلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دفاع وزیر دوید آستن پرون د اوکراین پلازمینه کیف ته سفر وکړ. لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، دا لومړی ځل دی چې د امریکا جګپوړي چارواکي کیف ته سفر کوي. رویټرز اجنس ویلي چې بلینکن او آستن د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی او ځینو نورو چارواکو سره کتلي دي. او د بریتانیا دفاع وزارت وایي روسیې لکه چې د اوکراین د ختیځ د بشپړ اشغال لپاره تمرکز پیل کړی، ډیر لږ پرمختګونه یې کړی دي. دغه وزارت نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی لکه چې روسیې د دونباس بشپړ اشغال ته خپل پام اړولی، په ځینو سیمو کې ډیر لږ پرمختګونه کړی دي. د بریتانیا دفاع وزارت وایي د ماریوپول د دفاع لپاره د اوکراین هڅو د روسیې ګڼ قطعات ستړي کړي او د دوی جنگي وړتیاوې اغیزمنې کړي دي.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کمزات کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
پینځویش دقیقې اونیز بحث ته خرغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ساسکور بم. په خبرونه کې له گاونډیو هیوادونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو پر لرلیت خبرې کوو. پرون د یک شنبه پر اس په اسلام کلا بندر کې د ایران د پولیساتو او د طالب وسلوالو ترمنځ نښته وشو چې ورپسې د اسلام کلا دو غارون بندر هم تړل شو. د شخړه ظاهرا د سړک د پخولو پر سر له لانجې وروسته پیل شوه او سم دستي حل شوه، خو پر ګډه پوله له دې مخکې هم دا ډول شخړې شوې دي. په همدې ورځ د طالبانو د تحریک د مؤسس مولا محمد عمر مجاهد زوی مولا محمد یعقوب مجاهد چې اوس مهال د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر دی، د خپل پلار د تلین په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې له ګاونډیو هیوادونو سره په اړیکو کې د ستونزو یادونه وکړه او ویل چې افغانستان ته نه یوازې د نړیوالو بلکې د ګاونډیو هیوادونو لخوا ستونزې ورپېښې دي.
افغانستان اوس هم د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دی. په هر کچه چیلنجونه موږ ته متوجه دي. دنیا هم را سره په مقابله کې ده او د ډیرو نږدې خلکو څخه هم د همسایګانو څخه هم رنز او تکلیف وینو، مشکل وینو. چې ښکاره مثال یې څو ورځې مخکې په کونړ کې زموږ پر خاوره باندې د دوی تجاوز و. موږ کدا پیښه برداشت کړې ده د ملي مصالحو په واجه او د علیا مصالحو په واجه مو دا برداشت کړی دی چې کېدلی شي بل وخت دا برداشت ونه لرو.
ښاغلی یعقوب، پخوا تر دې پر ډیورنډ کرښه د اغزن سیم د غځولو په برخه کې د پاکستان د پلان په اړه هم سختې خبرې کړې وې. د تاجکستان او د طالبانو د حکومتونو ترمنځ هم د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې ناندرې پیښې شوې، خو د منځنۍ آسیا له نورو هیوادونو سره اړیکې که څه هم تر دې دمه آرام دي، خو دې هیوادونو چین او روسیې په افغانستان کې د داعش او نورو تروریستي ډلو د فعالیتونو له کبله اندېښنه ښودلې. په داسې یو حالت کې د سیمې له هیوادونو سره د طالبانو د حکومت اړیکې پر کومه خوا روان دي او لرلید دې څه ډول ښکاري؟ په بحث کې میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی او پخوانی ډیپلومات نجیب ننګیال او د افغانستان د خلکو د سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. او خبرونه په دې پوښتنه پیلوو چې د طالبانو نظام اوسمهال له جنوب، لویدیز، شمال او شمال ختیځ لورو له کومو ننګونو سره مخامخ دی؟ په یوه دقیقه کې لومړی ننګیال صاحب تاسو او بیا منصور صاحب.
سلام تاسو ته او د بحث اوریدونکو ته. زه فکر کوم طالبان په ټولو ساحو کې د چالشونو سره مخامخ دي، یوازې امنیتي حالت نه دی، اقتصادي حالت تر ورځ تر بلې خراب دی، ډیپلوماتیک انزوا عملا افغانستان د ټولې دنیا نه ګوښه شوی دی، د دنیا د مدار نه وتلی دی او دا عملا په انزوا کې دی. کټ مټ تر څنګ سیاسي ستونزه چالش بل دي چې د طالبان د مشروعیت بحران سره مخامخ دي. او په امنیتي ډګر کې باید واضح وایم چې د داعش تهدید ورس پر بل زیاتیدونکې دي، د مقامات جبهې وريدونه زیات شوي دي او په افغانستان کې د جبهې ازادي په نوم بل ډله ده او د سنور ډيري د امنیتي پیښې چې مسولیت هیڅوک نه اخلي هغه زیاتیږي ورس تر بل. او تحرکات چې دي د طالبانو په ضد د افغانستان په مختلفو سیمو کې زیات شوي او د طالبانو ظرفیت نم د سیخکاری چې دوی د پاره به دا مشکل سي چې په دغه وسني ظرفیت باندې چې دوی چریکی عملیات او تجربه لري او د دې شامل د مهارولو کې باندې دی وتواني.
مننه منصور صاحب، تاسو سوال اوریدلای، مهرباني وکي.
مهرباني وبخیز ورسته وصل شم.
زما سوال دا و چې د طالبانو نظام، تاسو ستړي مشي، د طالبانو نظام اوس مهال جنوب، لویدیز، شمال او شمال ختیځ لورو له کومو ننګونو سره مخامخ دی؟ په یو دقیقه کې لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټولو اوریدونکو درانه ملبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لبد مرغ په افغانستان د تیر ناورینو چې د نیمې پیړۍ حاکم دی، د افغانستان ولس له مختلفو الخونه بعد ننګوي، کار اقتصادي چیلنجونه دي او غوښنه، کار امنیتی دي، کار سیاسي او ډیپلوماټیک دي، کار نړیوال اړیکې او سوداګري ده، او د خلکو ټولې ژوند دي. خلک په ګنبودیز فقر، بیچارهګي او سن کې راګیر دي او دغه ساتل کیږي. او دا لبد مرغه په دې هیواد د مختلفو ادوارو د چارواکو د ناغیلیو لواجی، د یو شمیر هغو د ظلم او ستم لواجی، د یو شمیر هغو د کفایت او درایت د نشتون یا کمښت لواجی، چې دغه حالت اوس هم حاکم دی. طالبان هم یا ور سره لا توګریوان دی.
بخښنه غواړم
جنو چارواکو،
بخښنه غواړم منصور صاحب. منصور صاحب، مونږ پر کورنۍ او مسایلو او ستونزو باندې خبرې نه کوو. منصور صاحب، زما سوال ډیر واضح هو، افغانستان د گاونډیانو له خوا له کومو ننګونو سره مخامخ دی؟ نه تاسو ماته د دقیق جواب راکه او نه ننګیال صاحب، تاسو پر کورنیو مسایلو خبرې کوئ.
خیر، ما د گاونډیانو ما وانورې د فکر کوم پښتنه کې دا نو
ما ویل چې د شمال، شمال ختیځ، لویدیز او د شاوخوانه کوم ننګونې افغانستان ته متوجې دي؟ خو تاسو مهرباني خپل جواب لسره وکړئ. جواب ورکړئ.
موږ او تاسو وینو چې د امدی کورنۍ ستونزو له امله موږ له ختیځ، شمال او جنوب او ټولو برخو له ستونزو سره مخ یو. د شوروي اتحاد هجوم پر افغانستان، د هغوی یرغلونه، دلته زموږ 2000 کلي او ښارونه وران کړل، زموږ میلیونونه انسانان یې په شهادت رسول میلیونونه هغه مهاجر شو ستروسه مهاجر دی مسافر دی په پردو هیوادونو کې دغه چې د پاکستان راخلاص وهنه چې تروسه جریان لري د دوی د اورپا کوډالو روزنه هلته کمپونه دلته استخباراتي لاس وهنه د دوی خپل فزیکی حضور په مختلفو نمونو د ګروپونو روزنه او رالیګل چې دا اوس هم جریان لري خبريګو هغه ډلې ټپل او واړه لوی قومندانان چې په خوا دلته د جمهوریت په وخت کې وسالته دی هغه هم روزنه ورکي همي تجهیزوي دغه سي ایران او د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه.
مننه منصور صاحب. ننګیال صاحب له تاسو نه به بیا د پښتنه زما ترکم
ز فکر کوم هغه د افغانستان امنیتی وضعیت کې د گاونډیانو په دغه کې واخلو گاونډیان فکر کوي چې افغانستان تهدید دوی ته متوجه دي د طالبانو د رژیم د حاکمیت سره زموږ برداشت دا چې محاسبه غلطه وه د طالبانو په اړه باندې فکر کوي چې ګویا د منځنۍ اسیا هیوادونو په شمول د روسیې چین او ایران په شمول داسې فکر کېده چې ګویا طالبانو په حاکمی دوه به د داعش تهدید مهار شي او دوی به دغه هیوادونه به دوی به ښه جګړه وکړي سي د داعش په مارولو کې. خو تاسو ګوري هغه سي ونه شوله د داعش تهدید ورته بلې په زیاتې دوه باندې دغه هیوادونو سره تشویش پیدا شوی بنان دوی په افغانستان کې د خپل مداخلې لپاره په فکر کې دي چې څنګه کولای شي د ډلو ټپلو په حمایت کولو سره په افغانستان کې خپل ټیم خوندې کې د تهدیداتو مخنیوي هم وکړي سي. کټمټ وضعیت د پاکستان هم دی. پاکستان فکر کوي چې د طالبانو د حاکمیت سره حقانی شبکې د طالبانو د ټي ټي پی لپاره یو خوندي ځای پیدا شوی دی د خپل مداخلې د توجیه لپاره بمبار کوي په افغانستان کې. تاسو ګورئ او نومبر کیټونه
وي مننه
تشویش پیلند طالبانو د رژیم څخه د گاونډیانو ډیر د نسبتا دې ته چې افغانستان د گاونډیانو څخه ولري.
مننه. تاسو دې برعکس خبره کوي، یعنی تاسو وایي چې گاونډي هیوادونه له افغانستان نه زیاتې اندېښنې لري، ولی خبره دا ده چې د طالبانو حکومت لکه څنګه چې د طالبانو د دفاع وزیر مولا محمد یعقوب یادونه وکړه، دوی ادعا لري چې له ستونزو سره مخامخ دي له گاونډیو هیوادونو سره، او د په ځانګړي ډول د پاکستان د بمباریو یادونه وکړه. نو سوال دا دی چې کومې ننګونې د افغانستان لپاره حیاتی دي، یعنی د ګاونډیو هیوادونو لخوا کومې ننګونې د افغانستان موجودیت ته خطر پېښولای شي؟
یادونه وکړه، ګورې د طالبانو رژیم د سی او نامشروع رژیم دی چې هغه هیوادونه په دغه اوسنی وضعیت کې د طالبانو په حاکمیت کې دوی افغانستان ته کوم تهدید متوجه کوي هغه به د ډلو ټپلو حمایه وي. د پاکستان مستقیم مداخله چې د هغه پخوا هم وه، پخوا هم د چانه پټ نه و، خپل د طالبانو حاکمیت د طالبانو د پاکستان مداخله ده. د طالبانو واک ته رسیدل د عمل ښیي چې پاکستان په افغانستان حاکم شوی دی، اشغال یې کړی عمل
ننګیال صاحب. تاسو فکر کوئ چې د پاکستان لخوا هیڅ ډول خطر افغانستان ته متوجه نه دی؟ دا یوازې طالبان دي چې پاکستان ته خطر متوجه کړی، او د ایران لخوا هم همداسې؟
نه نه نه، خبره دا ده چې پاکستان چې څه کول هغه یې وکړل، د افغانستان نظام یې ختم کړ، خراب یې کړ، د افغانستان بنسټونه یې ونړول، د افغانستان ولسی جمهوري نظام یې ختم کړ. هغه د تهدید نه وروسته خبرې دي، شل کال هغوی تهدید متوجه کړ، خطر یې متوجه کړ، اوس په افغانستان حاکم شو.
موږ په اوس حال کې اوس مهال باندې خبرې کوو، اوس مهال باندې خبرې وکړو. د پاکستان او ایران لخوا د طالبانو حکومت ته ستاسو په نظر هیڅ راز ګواښ او خطر متوجه نه دی؟
زه فکر نه کوم. د طالبانو رژیم د سیاو رژیم نه دی چې هغه د سیال دولت په توګه باندې د گاونډیانو سره برخورد وکړي سي، بلکې دا تر نفوذ لاندې یو مزدور رژیم دی، او د مزدور رژیم په موجودیت کې هغه پاکستان په وړاندې د مداخلې د پاکستان سره د سره د خدغه تهدید خبره نسی کولای. البته داغو خلکو د خپل تشویشونو دغه د پاره د هغه پرسنیو کې چې څه وایي هغه د خپل مداخله د توجیه کولو لپاره وایي. هغه مو وویل د منځنۍ اسیا هیوادونو تشویش البته په ځای کې دلی سي چې ګډوډي زیاته وي، د داعش د حاکمیت د داعش نفوذ پراخیدل سي، یو خلکو ته تهدید جوړېدل سي. هغه خو هم بیا د دوی په دې د باس په جریان کې به وایي دا غوي د غلطو پالیسیو نتیجه و چې د سولې په پروسه کې د طالبانو غوندې یو درګره ډله حمایت کړه او هغه په افغانستان حاکم کړه. نن هغه ګاونډیان چې دي البته د منځنۍ اسیا روسي او چین خبر خبره کوم دوی دوی ما قیمت ادا کوي چې په وناسم ځای کې پانګونه
وکړي
په ترګر ډله باندې بل ترګر ډله شي غفیدلای
مننه منصور صاحب لدی هیوادونو نه دا سه خطر افغانستان ته متوجه دی چې د افغانستان راتلونکو او موجودیت لګواک سره مخامخ شي یا راتلونکو اوږد مهالي تهدید سره مخامخ شي
کچيري د افغانستان خلک د یو رښتینی ولسی سیاسي ځواک په توګه قوت جوړ نکړي را میدان ته نشي او د خپل دین هوا د ولس د رښتینی دفاع فلا بقا او پرمختګونو لپاره لاس پکار نشي نه واځي پاکستان به ټول غواړي هوادونه او یا هغه نور بهرني هوادونه کاره امریکا دا او بریتانیا او کنو دوی به خپل ګټو لپاره د افغانستان د ذخایرو د وړلو د افغانستان د ستراتیژیک او جیوپولیټیک موقعیت د تعالاته کولو یا د دینه د استفاده کولو لپاره دلته لاس وهنه کوي
منصور صاحب
تاریخ په اوږدو کې
منصور صاحب طالبان
په کار ده چې
طالبان د هیواد نورو سیاسي ځواکونو ته دا فرصت ورکوي چې د هیواد په چارو کې دخیل شي
لبد مرغ تر هوسه نه نه دوی د سیاسي جریانونو سره داسي جدي او تنگا تنگي اړيكي يا د راغونې په اړه چې مشوري او پروګرامونه تر اوسه لیدل شوي د دوی نه هم د ولسی ټولنیزو او مدني جریانونو سره نه هم د فرهنګي جریانونو سره دوی کېدای شي دا وایي چې حکومت نه وي د هر څه سم شي ورورو سميږي دا هغه مګر دا پدې نشي توجه کېده افغانستان د یو زخمي هواد د دالل شوی هواد په توګه د ټوټه ټوټه هواد په توګه او ولسی دا د سي ټوټه ولس په توګه پروت دی دا کوشي کول غواړي دا نګې کول غواړي د دوی زخمونه او ټکونه التیام غواړي پټي غواړي مرهم غواړي دردونه درمل غواړي دا په یو کاس په یو ګروپ په یو ډله په یو یوازې په حکومت
مگر 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 منصور صاحب کده طالبانو حکومت چاته موقع نه ورکي نورو سیاسي ډلو او اړخونو ته نو بیا خو دا تقریبا د طالبانو دښمنی د لدی هوادونو سره نه د ولس او نه د هواد
ام امدا چې ولسونه هم کله نه یوازې طالبان بلکې پتیرو کې چې کله هم حکومتونو ولسنا ځانونه تجرید کړي فاصله نیولې او ځانونه غیر مسول واجب الاحترام ګڼلې ولسونو ترې هم فاصله نیولې ده او ورپریخي دي ورته ویلې چې بس بیا کار خپل دی کاغه د بهرانيو سره وي چې ګټو کې په مزایاو کې په عايش او نوش کې د ولس غم نه کوي ولس فقیر کیږي ولس تبا کیږي ولس بربادیږي ولس بمباریږي ولس هم بیا ستاسي د چوکي او د کرسي او پروانه لري تاسو ولې د تیر جمهوریت چلته د افغانستان د خلکو د وقار د عزت او پنځه زره کلن تاریخ د داو خلاف لاله د ایسوپی تړونو نه د بارډر منیجمنت تړونو نه د اسی بارډر چې بارډر په نوم څوک څه پیژني نه د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تړونو نه حتی پاکستانی امنیتي ځواکونو او استخباراتو راتګ دلته د افغانستان په استخباراتي اډو او زندانونو کې د خلکو نه د تحقیقاتو امکانات او شرایط ورته برابر کړل
شي چې موږ د دا ادعا دي چې په دې خبرونه کې موږ د اثبات امکانات نه لرو زه غواړم یو بل موضوع ته ورشم ننګل صاحب لومړی له تاسو پوښتم چې د څلورو لسیزو جګړو له کبله افغانستان له څلورو لسیزو نم زیات وخت کېږي خو افغانستان په دې تیرو اوږدو کلونو کې د جګړو له کبله خورا زیات کمزوري شوی طالب مشران د زور خبرې کوي د دوی د قوت او زور سرچینه څه ده
زه فکر کوم کاذب غرور دی کاملا یو ډیلوژن باندې اخته دی ته په د متحده ایالاتو د ځواکونو لوتلو نروسته په افغانستان کې تاسو ګوري د افغانستان امنیتي ځواکونه پاشل کېدل دا یو ډراماتیک وړ څه دا غوڅو چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو ظرفیت تر ډیر لوړو چې د طالبانو سره مبارزه وکړي سي دا چې سیاسي رهبری او د رهبری ناسم تصامیم وو د دنیا یو لوی د سیسه په کار واچول سو د افغانستان خلک سولې په پروسه کې وغولول سول. داسې یو پروسه یو دام کې خودل سو د سولې په نامه باندې د افغانستان خلکو ته د افغانستان رژیم د سولې په نامه سقوط کړی شو، د جګړې په نامه نه د سقوط کړی. یو دغه د سیسی په ښکار شوی نظام طالبانو ته یو یو نو کاذب غرور ورکړی چې ګویا دوی شکست ناپذیره دي، دوی ماته نشي خوړلی. خو تاسو ګورئ په 2001 کال کې هم دغه طالبان د ډیرو کوچنیو عملو وروسته دوی کاملا په افغانستان کې د ټولې کابینې د ټول امیر المؤمنین سره ټول حکومت یا عملا 100% حکومت وتښتید له افغانستان او وزیرستان او کوټې ته پناه وړه. افغانستان کې دوی شیورم پاتې نسو. په دغه سی فراری وکړه د افغانستان د جګړې په مقابله کې، یعنی هغه طالبان چې یو ری د شکست تجربه لیدلې ده او شل کال کې دوی په دې ونتوانېدل چې حتی یو ولایت دی ونیول سي، مګر هم د سولې په پروسه کې دی ونیو. د جګړې په نتیجه کې نه دی نیولې، هغه د په خلاف باندې شل کال جګړه اوس په افغانستان کې د افغانستان خلکو قرباني ورکړه. همدا اوس هم تاسو ګورئ، تاسو خواله رسنۍ واخلې، تاسو نور رسنۍ واخلې، د افغانستان د خلکو کرکه او نفرت د دغه رژیم څخه غفو کوله د زیات البته ځینې خلک مجبورې لري افغانستان کې کوسیږي. ابو د طالبانو د لپاره مجبور دي د تملق دیني الفاظ وکاري. دوی طالبان خیاط کی ممکن ده ډېری بدی اضافي جمهوریت نظام د خپل ځان د امنیت په خاطر واچي، خو حقیقت دغه څه نه دی. افغانستان خلک ویږي چې حقیقت څه شی دی. حقیقت دا دی چې طالبانی رژیم نامشروع غیر قانوني رژیم دی او مزدور رژیم دی چې په افغانستان باندې د دنیا د دسیسې په نتیجه کې.
مننه ننګیال صاحب، په دې پروګرام کې مننه په دې پروګرام کې ډېره هڅه زموږ ده چې پر اوسنۍ ستونزې د افغانستان باندې تمرکز وکړو. ستاسو په نظر ننګیال صاحب، افغانستان د گاونډیو هیوادونو پر وړاندې لکه څنګه چې ادعا کیږي چې غنی گاونډي هیوادونه په تیر ایران او پاکستان په افغانستان کې خپل د نفوذ کړی لري، افغانستان داسې د نفوذ کړی په گاونډیو هیوادونو کې لري؟
بله البته افغانستان نه، خو گاونډیان په افغانستان کې لري ټول رژیم د
نزه. برعکس پښتنه کوم ننګیال صاحب، چې مثلا ٹی ٹی پی، مثلا د پاکستانی طالبانو تحریک، د طالبانو د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د کمزورتیا ټکای دی کې د قوت نه خده د پاکستان پر وړاندې.
زه فکر کوم ٹی ٹی پی په افغانستان کې موجودیت نه درلود. لومړی سر په افغانستان کې دوی موجود نه وو، په افغانستان کې د دوی د جنگیالیو د پاره ځای نه وو، او دا یوازې ادعا و پروپاګاندا د پاکستان د ایس پی آر لخوا نه ترسو دنیا ته ترسو خپل خلکو ته په افغانستان.
دا ادعا اوس ننګیال صاحب د طالبانو د حکومت په موجودیت کې هم کیږي.
زه اوس هم باور لرم ٹی ٹی پی په افغانستان کې موجودیت نه لري، بلکې د پاکستان خپل پوځ عمل نشته دی. البته طالبانو په شکل کې په افغانستان باندې حاکم دي. ٹی ٹی پی یو ډرامه ده. دوی غواړي په افغانستان کې د افغانستان مظلوم او بیچاره خلکو د بمبارولو لپاره یو توجیه وګوري او د افغانستان کې خپل مداخله توجیه کړي. عملا دا یو پاکستانی ډرامه و، پاکستان لیکلې و خپل مخ ته وړي، او دا په افغانستان کې د ٹی پی موجودیت د کاملا نویداد او ناسم ایداد. تر اوسه هیڅ داسې شواهد نشته چې دا په کومه سیمه
که ستاسو په نظر ٹی ٹی پی یا پاکستانی طالبان په افغانستان کې نشته، په پاکستان کې شته دوی وسلوال؟ که تاسو وایئ چې دا هم ډرامه ده،
پاکستان کې دا دوی خپل جوړ شوی ډلې دي. دا دوی آرامسته شوی ترګری ډلې تاسو په دغه سیمه کې چې ګوري د دوه سرچینه ورسته کې پاکستان دی، ایسای دی، الته موجود دي. د دې په نامه باندې ممکن د دنیا څخه بیا فند واخلي، بیا د دراماتیک عملیات پیل کړي، بیا د دنیا توجه پاکستان ته په څو دراماتیکو امنیتی پیښو باندې واړي. دا په لوی کچه د کوم تهدید نه ګڼل کیږي چې فکر کوم چې هغه د پاکستان لپاره سرخوګای جوړ کړي.
مننه ننګیال صاحب. منصور صاحب، ستاسو په نظر د پاکستانی طالبانو تحریک د طالبانو د قوت نه ده په سیمه ایزو لوبو کې او که د کمزورتیا؟
موږ فکر کوو چې د افغانستان طالبان اسلامي تحریک یا د اسلامي امارت په نوم چې دوی اوس کوم نظام کار کوي، دوی خپلو جنجالونو نه هم نشي خلاصېدی. په کور دننه ډېر مسایل ورته پراته دي، بهرني مسایل ورته پراته دي، او هغه امکانات چې هغوی د دغسې اپراتیفی او عملیاتی ډلی وساتلی شي یا د هغه وروزلی شي یا د هغوی سره مرسته وکړی شي، نه یوازې په دوی کې بلکې د افغانستان په تیرو نظامونو کې هم دا قوت نه و پرېښودل شوی. د شوروي اتحاد د حملو مداخلو د وجې ته هم وروسته د مجاهدینو د حکومت راتګ او د هغه پسې بیا د طالبانو بیا د نړیوالو شل کلن حضور موږ او تاسو وینو چې د سیمې ټول هیوادونه د پاکستان سره د ستراتیژیک پارتنر او د خپندی او جوالی په توګه عمل کوي او څه استخباراتي لوبي وي کته اوپراتیفي او عملیاتي لوبي وي کته د شیطانتونو او تورو معاملو لوبي وي هغه د پاکستاني استابلیشمنت د هغوی د پوځ او استخبارات په حضور کې تر ټولو ښه عملي کولی شي او هغوی ډېره ارزانه کرایي خلک لري پوځ هم کرایي دی حکومتونه هم کرایي دي ګوري چې کله که یو او صدر اعظم یا ولسمشر حرکت وکړي په تو نیرنګونه څومره په اسانه چپکولی شي هلته د برېتانیا استخبارات امریکا استخبارات کامل حاکم دی او هر څه چې کوي دا هغوی په اشارو یې کولی شي
مننه لدې سیاسي او پوځي او امنیتي مسایلو نه ورهاخوا که اقتصادي مسایل او اقتصادي برخې ته کتنه وکړو دنګیال صاحب د سیمې له هیوادونو سره لانجې افغانستان په اقتصادي برخو کې له کومو لانجو او ننګونو سره مخامخ کولای شي
زه فکر کوم افغانستان د پر استراتیژیک اهمیت باید د منځنی اسیا هیوادونه ولري په ایران او پاکستان باندې په اقتصادي اړخ باندې زمونږه اتکا تر ډیره راکمه شوی و تاسو ولیدل په جمهوریت نظام کې هغه وخت کې د پاکستان څو واری حتی د تورخم بولده کو نورې دروازې بند کړې په افغانستان باندې تاثیرات نه ول او افغانستان لار درلودل افغانستان بدلی لار خلاصې کړې وې د نورې دنیا سره وصل و د منځنی اسیا د هیوادونو د لارې نه د اروپا پورې اماغه ستراتیژیک اهمیت دی او د افغانستان د پاره تهدید هم کم دی افغانستان باید د خپل ملي ګټو په خاطر باندې د پراخ سینې په درلودلو سره د منځنی اسیا هیوادونو سره ډیر دوستانه اړیکې وساتي او دغه لړۍ باید دوامدار پاتې
او تاسو په نظر ننګیال صاحب افغانستان له هم د جنوبي او منځنی اسیا ترمنځ د یو پل یا پله حیثیت لري
کاملا لري او متاسفانه په دې ورستیو کې یو طرفه قرارداد د طالبانو د رژیم له خوا د پاکستان سره هغه دا چې ګویا د پاکستانی مالونو ته د پاکستان ترانسپورتي دغه ته منځنی اسیا ته مستقیمه اجازه ورکړې ده او په بدل کې بیرته افغانستان ته هندوستان ته لار نه ده ورکړل شوی او یو طرفه ګټه اخیستل کیږي دغه یو ډیر لوی ملي خیانت دی د افغانستان د اوسنی ستراتیژیک موقعیت ته په کتو د افغانستان پخوانی تجارتي اړیکو سوداګري چې کوم دغه متحدات مو درلودل د پاکستان سره دا د هغه سره خلاف کار دی او د پاکستان یو طرفه ګټه اخلي په دې سره کتنه په کار دی که څه هم د طالبانو نه دا توقع نشي کېدلی خدا دا څه چې پیلر روان دي دا افغانستان په ګټه نه دي د افغانستان سره خیانت دی او نو او دا تاریخي مسولیت هم دی تاریخ باید دې پاړه باندې پریکړه وکړي چې طالبانو د پاکستان سره څنګه برخورد کاو
مننه ننګیال صاحب د خبرونه پورسته یو از درې دقیقو کې یو کده خبرې سره را لاندې کو یو ورسته پښتنه زغړم له تاسو نه له دواړو ملمنونه یو کوم چې روسیا او چین او ایران مونږ لیدل دي په د ورسته یو څو لسیزو کې په سیمه کې په یو نایلان شوی اتحاد کې په ګډه تقریبا عمل کوي د لوی دي د دنیا پر وړاندې دا امکان چې په راتلونکو کې افغانستان له دې اتحاد سره یو ځای شي څومره دی منصور صاحب لمړی تاسو
مهرباني موږ فکر کوو چې افغانستان د هغه جیوپولیټیک او جیوستراتیژیک موقعیت له نظره یا د تطبیقاتو د تیر تاریخ پر اساس موږ د پخوانی مشرانو د افکارو پر اساس د عدم انسلاک سیاست غوره کړی او غوره کړی چې افغانستان د یو خودمختار خپلواک او ناپیلی هیواد او دولت په توګه وساتلی شو زموږ په دې کې ډیره ګټه وی ځکه له هغه ورځې چې افغانستان وتړل شو د شوروي اتحاد سره یا وروسته له امریکای سره افغانستان د سیمې او نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو او ډلو ټپلو او استخباراتو د پراخو غوښتنو سره مخ شو او د دې واده ولس بیا خورز نه دلیدلی
ډیر زیاته
مننه د زمين سلاک یا سیاست تر کول غواره هم اقتصادي هم امنیتی او هم ټولنیز او نور ګټې لري
ډیر زیاته مننه او همدا ورستي پښتنه له تاسو نه ننګیال صاحب
زه فکر کوم د تا د طالبانو د ظرفیت نه پورته خبره ده. طالبان واضح کړنلار نه لري، طرح نه لري، د بهرنی سیاست حتی موجود نه دی. طالبان د دنیا د کومې وادونو سره باید څه وکړي؟ دوی دنیا په ماینس کې، د نړیوال ټولنې په ماینس کې خپل باور بایللی دی. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی باید لومړی مستقلانه بهرنی سیاست غوره کړي، او هغه لپاره ضرور دا ده چې په کور دننه قوي اوسېږي، په کور دننه د یو مشروع حکومت رامنځته
کړي. شته چې دوی د روسیې او چین او ایران په ټلواله کې شامل شي،
دا د ملي مشروعیت په اساس باندې دا غي نه ورسته د لپاره یو ملي اجماع پکار دی چې هغه د افغانستان د خلکو فیصله ده. توانایي خوشته طبي خبره ده د افغانستان بهرنی سیاست څه ایجابوي، دا فیصله باید افغانستان خلکو کې جدي په کوم بلاک کې شاملېږي. خو هغه څه چې فعلي وضعیت کې روان دي چې کله دی په کور دننه ضعیف وي، دی که په هر بلاک
کې
د حیثیت بنه وي، دی به ډېر ضعیف موقف ولري.
ډېره زیاته مننه له درنو میلمنو د سیاسي چارو شنونکو او پخواني ډیپلومات نجیب ننګیال او د افغانستان د خلکو د سیاسي جرګې له مؤسس صدیق منصور نه. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په همدې ځای پاتور رسیدا. زه احمد تکل، تربیاله تاسو سره خدای پماني کوم.